میزبان شما است صفی الله، خوش آمدین.
من نکم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که ده سهار ات بجیر شوی. دا زدی رو په دغه سهارانی خبری پروگرام که آوری چی ده افغانستان ولسی جرگوی ده ملی دسترخان پنوم طرح قانونی ستونزې لري، نو ځکه دوی رد کړه. حکومت غوښتل د دغې طرحې له لارې په بېوزلو خلکو باندې خوراکي مرستې وویشي. د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهوره پاکستانی خبریال متی الله جان تر 12 ساعته تښتول کېدو بېګا ناوخته بیرته خوشې شو. دا مو په دغه پروګرام کې د سر موضوعګانې دي په داخلي او بهرنیو برخو کې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنګټن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پوره خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پیل پاکله او د تاوتریخوالی د کمولو پاړه مفصل خبرې وکولې.
خغلی ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلي و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دا یې نه ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سې شنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس امو توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقه پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکون شپار از سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پچمتال ولسوالی که را خوشی شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگټن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پورې کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړې. دوی په دې اړه خبرې وکړې چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دو سیستمونو پر اساس رامنځته شوی و. امریکا، بریتانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړي. بریتانیا په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی وکړي. بریتانیا ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټوټر خبرداري ورکړ چې بریتانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولې ده. دغه کس چې وسلی او چاودیدونکي مواد ورسره په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړو، ټول مسافرې برامته ونیول. دا پیخه پرون د سیشمې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویان دی اول هابو زولوک ویلي دغه سړي شاوخوا شل کسان برامته نیولي او پولیس د پیخې ځای ته رسیدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمتنیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمتنیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمتنیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی. د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې ویلي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه رد کړه. د جرګې د مالی چارو کمیسیون رئیس میر افغان صافه
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسمې ده نظارت کېدلی شو.
د سولې په اړه باندې اوري چې د افغان حکومت ویاند د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پرون ویلي د طالبانو ټول کارونه تر زربین لاندې دي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارند، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارند. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ویل چې طالبانو نور کم کړی او نه د سولې په برخه کې خپل ژمنې ادا کړې دي، خو طالبان دا مسایل ردوي. او په کونړ کې به هم په نورستان کې به د لرګینو صنایعو په اړه باندې تاسو ته یو جالب راپور خپور کړو.
دلته موږ لوګو جوړو، په میوادانی جوړی داسې مایده مایده کارونه موږ دلته کوو. دا زمونږ کم کسب چلی ده، د زمونږ د پوخانه، د زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی ده.
له پاکستان هم دا راپور لرو چې د پوز منتقد او مشهور خبریال ماتیو لا جان تر 12 ساعت تختول کېدو ورسره بیگانه وخت خوشی شو. رازول لمړی راپورت د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بیوازلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له یو نویمې مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیون ډالر کم کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرح رد کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیون ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته مرسته ورسوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرح رد کړه چې لمخې ټاکل شوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګې د دې طرح پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیله طرحه تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو ته معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسم یې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله، له همدې کبله یې ولسي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 30% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت و نه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د وایل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کرونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده.
کرونا هست.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بیوزلی خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلی وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت په پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه او افغانان د طالبانو کارونه تر زربین لاندې نیولې دي او د دې ډلې ټول حرکات څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل طالبانو تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغې ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. طالبان بیا دا خبرې ردوي. د کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغې ډلې هر ګام به څېړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت ته د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلي صدیقی د بین الافغاني خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلي کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو په څو ورځو کې به دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخي ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د طالبانو د نظامي برخې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې په سیاسي هوکړه کې کړې عمل یې پرې کړی او له افغان حکومت سره یې ژمنې نه درلودې. دغه ډله وایي چې امریکا د سیاسي هوکړې ځینې برخې تر پښو لاندې کړي، خو اوس هم هڅې پردي دي چې له دې ټولو سره بیا هم هوکړه مثبت لوري ته حرکت وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوې سیاسي هوکړه له ناکامۍ سره مخ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتا افغان حکومت وایي طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بهرنۍ ترهګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه اداره دوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو داسې راپورونه خپریږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګري ډلې پکې فعالیتونه لري چې وروستی هغه یې هلمند ولایت دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخی اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سې شمې پر ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مختوړي.
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعده، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابل چې ماته رسیدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ځبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل سوي دي. باندې ازادي رادیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 19مه نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې هوکړه وسوه، په کې راغلي چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي. بلخوا د سولې په چارو کې یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که طالبان له دغو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکو ته دوام ورکړي، د افغانستان سوله شونې نه ده. له دې جلې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعات د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو نړیوالو ترهګرو په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي.
زه خپل د ستنې وینم چې دوی خپل دغه اړیکې د خارجي جنگیالي سره پری کی او جنگي ودروي، چې په دې کې د مشترک ګټې دي. د مشترک ګټې نه علاوه دغه افراد ډېر سخت دریز او افراطي فکر لري او پر دې باور دي چې باید جنگ ادامه او دغه کې او تر څو د افغانستان مسله یوازې نه ده، باید د باندې ولاړ شي. اگر طالبان دا ادا کوي چې زموږ اجنډا یوازې د افغانستان پورې مربوطه ده، نو دا شایسته بلی.
په دې باور دی چې که طالبان له دغو بهرنیو تراکرو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، راتلونکي کې به سوله تش په نوم او جګړه به لا هم روانه وي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له نوریاس نوری اورو.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټینګار یو لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي، ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبرو ویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمېر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي، ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلې چې تر اوسه نه ده تطبیق شوې. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. Stars and Stripes وړاندې لیکي، امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي. هغه هم عمدتاً په درې دلیلونو: د اسلامي دولت ډلې ځپل، په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله، او ښایي تر ټولو مهم، په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیدا پر ایران تر آخري حد د فشار راوستلو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده وو چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور و پلار یې په ډزو ووژل. قمرګلې وایي دی هم دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللې ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان له حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
لکه څنګه مو چې د مطبوعاتو په تبصرو کې واورېدل، یوی افغان انجلی د خپل پلار قاتلین په ډزو باندې وژلی دي. قمرګله 15 کلنه ده او په غور کې اوسیږي. تیرونه وروسته له هغه څو طالبان ووژل شي. د طالبانو په ډزو کې پلار چې د قوم مشر ووژل شو. په دې اړه باندې راپور لرو چې قمر ګل اوس چیرته ده او له حکومت څخه غواړي خاطر پردیس جزئیات راکوي.
ورسته لدی چې د یوې ځوانې غوري نجلۍ له لورې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبرونه په رسنیو کې خپاره شوه، یو لړ پوښتنې راولاړې شوې چې یاد نجلۍ د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
پنځلس کلنه قمرګله وایي طالبانو پلار ځکه وباژو چې د قوم مشر و. قمرګله اوس د خپل پلرني ټاټوبیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوې. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او ناامنو سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
له ولسمشر غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره ښوونځي فعال کړي او هڅه دې وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقدیر له حکومت غواړي چې د نوموړي او کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دې دواړه ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وایي قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز ته انتقال شوي او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکوه ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان بیا دغه اداوې په کلکه ردوي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوې پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد نجلۍ اتلولي وستایله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پاوز له منتقدینو دی، تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعته وروسته پرون بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 18 په اسلام آباد کې تختول شوی و. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان د مخکښ خبريال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې لځان سره یوړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړی یو کس له خپل موټر راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یوای په ویډیو کې مخکنی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تشتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال دره خوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولې په نوم یو هشټګ پایل کړ. اتریش میشتي د خبریالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یو اعلامیه کې ویل، موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کیږي. ګریفن زیاته کړې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته پکتو باید چارواکي د متی الله جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متی الله جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو، رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د رواني میاشتې په لومړیو کې د یو ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په دې هیواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 260 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یوه ویان د متی الله جان د تښتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کیږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کیږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوځ دا تورونه ردوي.
وخت په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرو ته، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د کندهار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په برید کې په تختپل ولسوالۍ کې د افغان پولیسو وغړي وژل شوي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي بیا تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شپاړس سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي، او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلېږي. په دغې دویمه نیمایي کې لومړی دوه راپورونه لرو، بیا 19 خبرونه د ازادي اوریدونکو. راپور دا دی چې په لیبیا کې د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د مخامخ جګړې خطر شته که څنګه؟ د مصر پارلمان د تیرې دوشنبې پر ورځ هغې لایحې ته رایه ورکړه چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی ته اجازه ورکوي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې په هدف هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د مصر پارلمان وویل د سیسی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار په لیبیا کې له تروریزم او وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافی تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایتالیا او ترکیه د لیبیا په ترابلس کې د جوړ شوي حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. ځینې نور هیوادونه له هغې ډلې مصر، امارات او نور بیا د معمر قذافی خلیفه هفتر په نوم د یوې ملیشه ډلې د قمندان ملاتړې دي. په دې اړه راپور له فرشتي جلال زی اورو.
په لیبیا کې د قمندان هفتر او د ترابلس د حکومت ترمنځ جګړو کې د نړیوالو مداخله د دې خطر رامنځته کوي چې بهرني هیوادونه په دې هیواد کې په مخامخ ډول په جګړه کې ښکېل سي. د راپورټونو پر اساس یو شمېر هیوادونو ورله مخه پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی او په هغه هیواد کې د جګړې دواړو خواو ته وسلې ورکړي او د ملاتړ لپاره یې جنگیالي ورستولې دي. د بلګې په ډول د فرانسې حکومت تر دې وړاندې څو واره پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی او لیبیا ته یې وسلې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا ترکیه تیره میاشت د ترابلس د حکومت تم ملاتړ لپاره 3,500 جنگیالي له سوریې هغه هیواد ته واستول. د پنټاګون د راپور د جولای په 12 د اسوسییټډ پرس اژانس ته رسیدلی و. له دې کبله د هفتر ځواکونو پر ترابلس د خپلې حملې پلان شاته کړ. د لیبیا په ختیځ کې پارلمان چې د هفتر ملاتړ کوي له مصر غوښتنه وکړه چې د ترکیه د ځواب ورکولو لپاره خپل پوځ ورواستوي. لیبیا د مصر پر لویدیځه پوله پروت هیواد دی. د افریقا په لویدیځ کې د عربي هیواد د تیلو سترې ذخیرې او ستر تاسیسات لري. د کډل چې په لیبیا کې د معمر القذافي حکومت نړیدلی، د مصر هوایي ځواکونو په دوامدار ډول په لیبیا کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې خپور شو، په زغرده ویل شوي چې د مصر حکومت د هفتر ملاتړ کړی خو کچېری خپل پوځ ورواستوي په بېساري ډول جنجال پارونکی اقدام به وي. د مصر ولسمشر تیرونه خبرداري ورکړی و چې په لیبیا کې روان بحران د خپل هیواد کورنی امنیت ته ګواښ کړي او نسی کولای چې په لیبیا کې د وضعیت په اړه نور بې تفاوته پاتې شي. هغه د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې تر بحث مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیبیا پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې سی سی او ټرمپ دواړو په دې ټلیفوني خبرو کې ومنله چې په لیبیا کې بحران باید په بیړني ډول کم شي او د دې لپاره اوربند او د اقتصادي او سیاسي جوړجاړي خبرې باید وشي. سپینې ماڼۍ همداراز وویل چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په لیبیا کې وضعیت د بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو د شتوالي له کبله زیات خراب شوی دی. جرمني، فرانسې او ایټالیا په روسیو کې خبرداری ورکړ چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي.
ورزون نورستان ته زموږ خبريال روح الله انوري د نورستان د لرګینو صنایعو پاړه باندې یو جالب راپور جوړ کړی په ګډه او ترغه ورسته د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام مې راوي.
دو ویش کلن نعمت الله څټکه او څولې پلاس په لرګي کې د کندنکاری په وسیله د افغانستان ملي نخان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شوی او میخونو ډیر نور جوړ شوی دا شان نخانونه جوړندي او د کارخونی په ځمکه بیا ګلکاری شوی میزونه چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندۍ وساتي.
دلته مونږ دا چې دی دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو په میوادانی جوړی داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث ونې دا پاتې شوی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دا کار به مختلف
د ترکانۍ یا نجاری په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور لسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برسته او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کول دی لرګو مخکې هم دا پالش کار کو نو مخکې کله کابل کې مو وغیره مخکې پاکستان کې مو په دا قسم مې زکړه پاکستان کې ده تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کو چې څومره مونږ کولای شو یو بیډم کو یو نیمه موګو دوه موګو دومره مقدار کې کار کار پورے فرق ہے یار تقریبا 500 روپے گٹو یار الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلس ظلم نکی گی.
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیری او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی په خپل کار بوخت او هڅه یې داده چې په خپل کور کلی کې خپل بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کېږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران په خپل هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره خکلی انزورونه نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 کلی کلی چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړی وړاندې هم دود درلود خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لرګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لرګیو جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي چې لامل یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ نورستانیان په کاغذ نه خصوصي سکتوري کې دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیانې ډبل بیټونه او الماری ځینې نور مسائل جوړو کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنه حاصل د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره ک دا بندیز د نورستاني ترکانانو او کندنکارانو لکار لري شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانې یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي، خو ویره دا ده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابر نه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنومینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې ونې خبرونه بیا هم ستاسو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مور سره شریکی کړی دي. البته بیا هم لدې کبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو دا ونې غواړم چې له تفسیر پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې پرونه کې مرکه نه لرم نو غواړم ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسولینه هم واوري او د حل لار ورته پیدا کړي. نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت خزمور دی و دوست د پیغام په اوریدل سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کریم جان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوه په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړی ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برکو باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو ورور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشنیار مومنان لمبی وواله ورور یو غوړپ اوبه په مسجدانو کې نهسته. د اودسو اوبه خلک هاریان دي، د چښلو اوبر اوبو خلک هاریان دي. دغه غم وخوري ورور، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک یې په کیسه کې نه دي، نه مشران ګرځېدي، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مخم شس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اورزگان ولایت غزا عبدالصالی تخمی اړیکه نیوی د اسد الله سعادت يم. زموږ یو جدي غوښتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو د اولس او د ام د غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی، شپاړس پیې جګی سوي دي، مثلا راپورته کړي دي، ویجی بریج کوډونه هم راپورته کړي دي، خو حال داسې مثلا سره نه پښته یو کچیر سره پښته زموږ وطامت په وسه یو زموږ تجارتي مثلا صادرات سره دی وطن ته شیره صادریږي. یو په دغه مرستور کې زه پر خپل لامره ځکه چې پل نه جوړ شوی، مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ بندې. موږ د شی مثلا پر وښانو پر باس یا نور بل لارې پر باس په مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دي او بل خطر ځکه چې وبو د یلمن سندیر دا مثلا ډیر راځي مټر ته مت نس پر کولای پل پر هغه مه حالت ونی پات دي او صحه حکومت پلاسی ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا د دغه تفهم لرنه وکي او دا پل جوړ کړه دا ولس جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې ښایسته شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې ښایسته دي دروازې ښایسته دي په کور کې جوړ شوي دي غیر قانوني کار دي ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده آی حتم کولای شي ورته راشي دا زموږ ولس جدي غوښتنه ده وسلام
ستوام دی غزی ولایت او بنه ولسوالی ته دا خبره کوم ته موږ د مخالفت له څه ډیر په آزاد مو بایره د غزی له والی حکومتان یې امنیت چې موږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای ورته دلته پر ځای کې دا خلکو مخاوني چې د ملي پاسن ملي پولیس دلته څوخ مخ کې د مخالفت له څه حکومتان چې مول څه دی موږ رمو چې نه یي بوت دی چې علاله کې د خیرات په ثواب هي دا د مسلمانانو کنه د مول افغانستان پر خاور جنگي او موږ دفاع کول افغانستان دا دفاع ده کدا د مسلمان دور او تکلیف او غلا او چپاول السلام علیکم جما پیغام السلام علیکم
رسول کر کوم دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د سنوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خاصه د آزادۍ را دینه د زما د आवाज یعنی د منګرار والی ته لړپړو چارواکو ته یعنی څو کرته اعلان کا وګوته ورسې یعنی دولت اعلان کا د یعنی